په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسر نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د امنیتي روان وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. آیا د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود؟
لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د راپورونو له مخې د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو سقوط ته په پام، آیا د کابل نیول به هم طالبانو ته اسانه وي؟
کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. دغه راز په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو هم روانو جګړو بد اغېز کړی.
زمنګ پاتره ورسوالۍ ولایتونه کې چې اوس جګړه روانه ده، زمنګ پروژه متوقف دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې له دې چې د راپورونو خبرولو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. د کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونو هم سقوط وکړ او د امریکا له څو ایالتونو څخه په کووید 19 اخته کسانو د علاج د بسترونو د کموالي خبرونه را رسیږي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان له نیمایي زیات ولایتونه نیولي او د کابل پر دروازو ولاړ دي، ښاغلي غنی وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو، سیاسي او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې روانې دي.
پراخې مشورې مې په دولت کې دننه له سیاسي مشرانو او رهبرانو، د ولس له بېلابېلو پوړیو او نړیوالو همکارانو سره پیل کړي دي. دا سلام مشورې په چټکۍ سره روانې دي چې نتایج به ډېر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
ښاغلي غني د افغان ځواکونو د بیا سمون خبر داسې مهال ورکړی چې د او نورو چارواکو هوډ څرګند کړی چې د طالبانو پر ضد به مقاومت ته دوام ورکړي. د ملي اسلامي جنبش مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د اسلامي جمعیت ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور هم پرون ژمنه وکړه چې د وینو تر وروستي څاڅکي پورې به د طالبانو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد، خرنې او پل علم د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړی چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي او بخې د راپورونو له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي رادیو ته وویل د حمله د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه د دادیل توختي سیمو او د بلخ له څلورلارې څخه له دریو ارخونو پر مزار شریف ښار پیل شوې. کاغلی عادل زیاته کړ چې په دې جګړه کې د طالبانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې د دې ډلې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي. لبل خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پر مزار شریف د دوی حمله له څلورو خواو روان دي. د بلخ چارواکو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې پر نهر شاهي او دهدادي ولسوالیو د طالبانو حمله په شا تمبولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراک ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراک اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکانو او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم سي.
افغانانو له دې مخکې په ناروې، سویډن، جرمني، اتریش، برتانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یو په لایبیریا او یو په رومانیا کې ډیر دي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن وویل چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. ښاغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اورېګن ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پلانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی، روغتونونه د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کمو غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړی توب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. د ولسمشر د نننیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وشي.
در حالی کې میدانم
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوي جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وژل شي، عام تاسیسات را نه شي او بې ثباتي دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو، نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړې چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناستې له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامې هم خپره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامې کې د قطر په کوربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هېوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشلې دواړو خواوو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ یې په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو یې هم جګړه روانه ده.
و مردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بېرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. په دې اړه مو مخکې د ازادي راډیو د ترشن اسمان لاندې خبرونه کې میلمنو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ولسي جرګې د پخوانی غړي شکر بارکزی هم په دې بحث کې ګډون درلود. د اغلی بارکزی لنډې څرګندونې به واورو چې د ولسمشر د غنی د نننۍ وینا په اړه کړې دي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کیږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
شکریا مبارک زی و د ولسمشر د نننۍ پیغام د نننۍ وینا تر خپرېدو مخکې داسې ګونګوسې خبرې شوې چې ښایي ولسمشر نن په وینا کې مهمې څرګندونې وکړي. داسې هم ویل کېده چې د افغانستان حکومت چمتو شوی دی چې البته ولسمشر چې واکې وي موقتی ادارې ته وسپاري. خو نن ولسمشر اشرف غنی په لنډ ویډیوي پیغام کې وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیرته سره منسجم کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د لمنې د پراختیا مخنیوی وکړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو د چټکې نیونې په ترڅ کې دغه راز د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم نیولي دي او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. لومړی به د کونړ د مرکز د اسدآباد د سقوط په اړه چې په څه ډول باندې نن د طالبانو لاسته ولویده له خپل خبریاله واورو. کراته وایي چې آیا په اسدآباد کې جګړه وشوه او که مخکې کوم جوړ جاړی شوی و چې اسدآباد د طالبانو لاسته ولویږي؟
من نوری صاحب د اسدآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړه نه شوی، هیڅ ډز نه دی شوی، خو د کېدې شي چې څه جوړ جاړی شوی وي. د دین وړاندې د اسمار ولسوالۍ تیر شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وي، هغه طالبانو نیولې وي. د حکومت لومړنی خط چې وو د جنگ هغه شیګل تر راغلی وو، هلته دوی ځای په ځای شوي وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه د ولایت رهبري راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته تقریبا درې بجې او 38 دقیقې وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپارو وو، د پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپارو، هغه د اسدآباد مرکزي چوک د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمېر خلک چې دغه خلا رامنځته شوی وو، د دې نه په استفادې قومندانۍ یو ولایت ته ننوتي وو څه چوري وکړ او جګړه نه ده شوې هلته او په پوره امنه توګه باندې. خو کله چې طالبان را ننوتل یو څو ډزې وکړې امکان دا لري چې دا د خوشحالۍ ډزې وي.
په نورو ولایتونو کې مو د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په اړه بیلابیل راپورونه درلودل. یو شمیر هم لکه چې په هرات کې وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي وو. د کونړ د چارواکو برخلیک څه شو؟ هغوی څه شول؟
هو یو دغه دا د والي امنیت قومندان او همدارنګ د ملي امنیت رئیس دا ټول د ننګرهار طرف ته تللي دي چې نیول شوي نه دي، نه تسلیم شوي تر اوسه پورې. خو یو شمېر ولسوالۍ چې لا اوس هم هلته افغان ځواکونه پراته دي، ولسوالان دي، امنیت قومندانان د ولسوالیو، د هغوی سرنوشت نه دی معلوم او هغه دننه په درو کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالي هغه لري پرته ولسوالي ده، هغه فعال وو اوسه پورې. همدارنګه د مانوګي ولسوالي، د وټپور ولسوالي چې د هغوی لارې بیرته په مرکز اسد آباد باندې د هغوی راوتل بلک مشکلې تر اوسه پورې هغوی لا فعال دي تر خپل ولسوالیو کې دي. مننه.
د افغانستان نورو لویو مهمو ښارونو سقوط په پام سره کونړ او نورستان خو لکه خور او ورونه دي. د نورستان وضعیت څه ډول دی؟
د نورستان وضعیت لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د هغې هم دوه ولسوالۍ څلور ولسوالۍ نیول شوې له دې نه وړاندې. د دواب منډول مخکې نیول شوې وې، بیا تقریبا د دغې میاشتې د رواني میاشتې په پنځمه نیټه باندې د کامبیش او برګي مټال ولسوالۍ ونیول شوې چې هغه د کونړ د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سره شریکې پرتې دي. هغه لا په همدغې لاره باندې دي. اوس یوازې مرکز واما ولسوالی، وان پیګل ولسوالی چې دا هم د پیج درې په لار پرته ده چې مرکز اسرآباد ته راوځي دا خلک، نو دغه پاتې دي. او په لویدیځ نورستان کې یوازې نورګرام ولسوالی پاتې ده چې هغه حکومت سره. خو چې بغیر د تیارو او د تشینه دغه چارواکي د نورستان نشي راوتلې، نو لار په بندیږي او مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، امردل چې د کونړ مرکز اسد آباد هم د طالبانو لاسته ولویده. طالبانو چې تر دې مخکې د افغانستان د یو شمیر مهمو ولایتونو مرکزونه نیولي، د یو بل مهم ولایت پر مرکز مزار شریف هم حمله زیاتې کړې دي. د بلخ چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له سهار وختي رئیس پر مزار شریف له څو لورو بریدونه کړي دي. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به بل خبریال له خپل خبریال نه واورو. خبرونه تخره خلاص ک راته وایي چې اوس هلته په مزار شریف کې وضعیت څه ډول دی؟
په مزار شریف ښار باندې د طالبانو حمله په شاتم بول شوې. په شمال ځون کې د طالبانو پر ضد د جګړې قماندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار یې د طالبانو حمله چې له سهار رئیس پیل شوې وه، شاوخوا یوه بجه په شا وتنبوله. او په دغه جګړه کې چې ترسره شوې د مزار شریف په غربي دروازه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي نور نن شام برسنو ته وویل چې طالبانو په درې نورو مختلفو سیمو لکه امام بکری، تختپل او همدارنګه په لنګرخانه سیمه کې چې د بلخ ولایت نهر شاهي او دهدادي ولسوالۍ ته مربوط کیږي تحرکات درلودل. او د دوی تحرکات دفع شوي دي. دول چې د افغان امنیتي ځواکونه ولسي پاتون کوونکو همغږۍ عملیات د طالبانو پر ضد روان دي. او همداراز د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل څو شېبې وړاندې له ازرې اړو سره خبرو کې وویل چې په نهر شاهي، دهدادي او بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو پر موازی د ام نه ویش تیارو بمبارد کړی چې پکې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار د طالبانو یو ویاند د غلام مجاهد دا وکړه چې له څلوري لوري پر مزار شریف ښار باندې ډلیزې حمله کړې. خو د بلخ امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو هیڅ ډول پرمختګ نه دی درلودلی.
طالبانو پر مزار شریف حمله داسې مهال کړې چې پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي د بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور په مزار شریف کې په یوه غونډه کې د شمال د وضعیت په تېره بیا د بلخ او د فاریاب د مرکز میمنی د امنیت ټینګلو ټینګېدو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړلې او په طالبانو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. دغه راز د دغه مقاومت مشري هم عطا محمد نور ته سپارل شوې ده. یعنی په دې معنا چې اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عطا محمد نور په تر مشرۍ لاندې ځواکونه جنګېږي.
نوری صاحب تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر درلود. ولسمشر په دغه سفر کې یو نظامی کمیسیون په شمال کې جوړ کړ چې د طالبانو پر ضد به له بدخشان تر فاریابه پورې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. دا کمیسیون په دې کمیسیون کې جمعه خان همدرد جهادي قماندان پخوانی، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګه د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال دوستم او درګه د جمعیت د بیلو شوی جبهې مشر ښاغلی عطا محمد نور دغه کمیسیون غړیتوب لري. تر دې مخه ویل شوي وو چې د جګړې رهبري به مارشال دوستم ته ورکول کېږي، خو دوی تېره ورځ یوه ګډه ناسته په مزار شریف کې درلوده او په دغه ناسته کې دوی دې توافق ته ورسېدل چې دوستم به په شمال کې له فاریابه تر بدخشان ولسي پاڅون کوونکي همغږي کوي او مزار ته به راغواړي د جګړې د تقویت لپاره او د جګړې په کرښه کې به د ولسي پاسون کوونکو او د ټول افغان امنیتي قوتونو قمانده به د عطا محمد نور په لاس کې وي.
مننه کور ودان عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزی او بیا دولسیزی مخکې هم په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر وروستۍ څاڅکې پورې به مقاومت دوام ورکوي. دغه راز پر مزار شریف د طالبانو د پراخو بریدونو په اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت میرویس ستانکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته. د ښاغلی ستانکزي د څرګندونو یوه برخه به واورو.
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسي ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسي ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شوای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب راواړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي څرګندونې وي چې د مزار شریف د فاریاب د مرکز میمنې او دغه راز د پکتیکا د مرکز شرنې د روسي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. البته د یادونې وړ بولو چې شرنه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او فاریاب یوازنی، البته د بلخ له مرکز پرته، د افغانستان شمال یوازنی ولایت دی چې مرکز تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاس ته نه دی لوېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. دغه راځه وړاندې د ازادي راډیو د دوه اونیزې خبرونه د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه هم هیروي. د حقیقت څه دی په اونیزې خبرونه کې مو په افغانستان کې په رغنیزو چارو د روانو جګړو اغیز څېړلی دی، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان روان امنیتي وضعیت په بیړه د بدلون په حال کې دی. دغه راز په دې وروستیو کې داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د واک یوې موقتې ادارې ته وسپاري، خو له بلې خوا داسې ویل کیږي چې طالبان ټینګار کوي چې کابل د پرته له څه شرطه دوی ته وسپارل شي. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو لکتونکي په کاناډا کې میشت منیر احمد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دې سوال او په پیل کې نوموړی د دې سوال په ځواب کې چې یو وخت حکومت د طالبانو د سولې وړاندیزونه نه منل، اوس طالبان نغړي کوي، نو سوله به څنګه وشي؟ او دې ته په پام چې طالبانو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه ډېره په اسانۍ ونیول، آیا کابل به هم د دوی لپاره ډېر اسانه وي چې هغه لاندې کړي؟
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې
طالبانو دریځ د سولې او جورجاری په حق له هغه په خوانی دریځ دی چې مونږ به د بری په آسمان سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. په کابل کې
وبخشي که چېرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیت قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم 10-15 شل یا ډېر زیات 100 ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مګر دا باید په پام کې ونیسو که چېرې طالبان دا ولایتونو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنګي قواوې راټولې کړي، په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنګیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بېرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا به ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړۍ له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید ووایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت په کار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
په کاناډا کې مېشت د سیاسي چارو کتونکو منیر احمد چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیشتا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې پر رغنیز پروژو د روانو جګړو اغیز څېړلې. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. بخښنه غواړم. ښاغلی غنی نن وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو سیاسي اړخونو او نړیوالې ټولنې سره د ده سلا مشورې روانې دي. طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. د بل خبر له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړې. سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو ته په دې جګړو کې درانه تلفات اړولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراخ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستال ټوکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. او د امریکا په یو شمیر ایالاتونو کې د روغتیايي چارواکو کول قوله ویل شوی دی چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د علاج لپاره کافی بسترونه نشته.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
دا کرکټ لوبي افغان لسکرانه لوبډله د لوبو لپاره بنگلاديش ته ځي. دا لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې افغان لوبډله به له کوربه لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د سپتمبر له 15 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړي حبیب نور محمدوف له آزادې مبارزې سره تر مخکې وروسته په رسمي توګه د فوټبال لوبه ته مخه کړه. د راپورونو له مخې حبیب تازه د روسیې هیواد د فوټبال په درېمه درجه لیګ کې د لویژن دینامو لوبډله سره د لوبې دوه په موخه تړون کړی او د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې ګډونوالو هیوادونو ته د سپتمبر میاشتې تر لسمې وخت ورکړی چې خپلې لوبډلې اعلان کړي. د راپورونو له مخې نړیوال شورا سپارښتنه کړې چې هر بورډ ورته 15 کسان معرفي کړي چې 15 په لوبغاړي وي او پاتې 8 کسان به کارمندان. د شورا وایي د کورونا وبا مالی د لوبغاړو شمیر 15 کړي. خو خبر ورکوي که کوم هیواد نور لوبغاړي لوبډله کې شاملوي نو مصارف پي باید په خپل غاړه وي. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال دغه خبر ورکوي چې افغانستان یادو لوبو ته نږدې شل ورځې وړاندې لوبډله اعلان کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیايي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاند جګړې لامل څومره رغنیزي پروژې چې کلیه ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلیو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم در صدام مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم د ټیکن د جګړه په هڅه تحصیل لري پر غنځو چارو بیا ډیر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجې ګورو نتیجې هم د لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژه متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړی دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې اتویشتو ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو داسې نه ده چې موږ په اتویشتو ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې که لس ولسوالۍ وي په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي جنگ نه وي هلته موږ کار کوو اتو ولسوالۍ کې چې دا مشکلات ولري موږ خپل کار درولی
مون صاحب په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې دغسې چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي زر زر بیا بل لاس ته ولېږي نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه د څه د پاسه 15,000,000,000 افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 5,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو ولس په کار باندې کړو یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 5,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیساتونه نهږي جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره د تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتمه کوم تاسیسات وران کمه عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به یې دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې را ځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي مهین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه وي؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل وي چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه صاحب کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی، اوس چې د پروژو په دریدل رامنځته کیږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چکمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسل خوان خلکو ته د کار پیدا کول. اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
مونږ د هم مونږ په دې برخه کې ډیر قوي استو او امکانات ډیر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار د پاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی، هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بیخېږي او مکتبونه جوړېږي، یو ډاټا کنه شوی چې دی، په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي جانې نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې، هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه به هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی.
شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نام سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی، نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بی کیفیته یو خدمات مونږ وړاندې کړو، خبره دا ده چې ماتلې کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې سوه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الحمد ښه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کې 2,600 فامیلونو ته مواد توزیع کړی دي. هغه د کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړی دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي. خروانه دغه کې جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پوهنتونونو ته په دې شرط زده کړو د بیا پیل اجازه ورکړل شوې چې ټول محصلان به واکسین کوي، خو ځینې محصلان بیا د کورونا ضد واکسین ته زړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصلان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو لبیا پیل سره ټول محصلان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي او ځینې پوهنتونونه خو محصلان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لري وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصلانې چې واکسین یې نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول سوې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې او استادانو هم موږ ته دا خبره وویل چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړ چې باید واکسین ونه کړم.
نوم شوبه ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پوهنتون کې دا موضوع ډېره جدي نه نیول کېږي. یو نه هم له موږ نه دا پوښتنه کېږي او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې تاسو واکسین کړی دی که نه. پوهنتونو کې هم دومره خاص توجه نه ورته کېږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي. نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مهدوه ده او د یو خصوصي پوهنتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه ده کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي او هغه خلکو چې کړی دی هم اورېدلي مو دي چې بد تاثیر یې پرې کړی دی او ګډې وډې اوازې هم دي. نو تر اوسه موږ هم نه ده کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب و مطب او ځاندرد تر یو څلورو ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت سوم او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسیت او دغه ستونزې. لومړیو ورځو کې خامخا ستونزې وي خو وروسته هیڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصلان واکسین وکړي ځکه ګټور ده.
لیکوال امین عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصلان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زده کړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډیره به د کورونا د خپرېدو له کبله د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع بهانه ورکه شي. خو دا چې ځینې زده کړیالان د واکسینو له تطبیق ډډه کوي لامل یې دا دی چې دغه واکسین له څو ساعته وروسته د انسان بدن د څو ورځو لپاره د شدیدو دردونو سره مخ کوي. ځینې خلک چې دی بیا د دغه دردونو سره د مقابلې توان نه لري، نو له دې کبله د واکسین له تطبیق ډډه کوي. خو زده کړیالان د ټولنې یو عادي برخه خنده مهمه واغزمنه برخه ده. دوی د دې سره سره چې باید خپل دغه واکسین تطبیق کړي، نور ته هم د تطبیق توصیه او پیغام ورسوي. هغه خلک چې په کورونا باور نه لري حتی د دغه زده کړیالانو پیغام کولای شي چې هغوی هم د واکسینو د تطبیق لپاره وهڅوي.
دا چې دا کورونا ضد واکسین څه ګټه لري او په دې اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي، له ډاکټر فضل احمدزی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې افغان حکومت په محصلانو د کورونا واکسین جبري کړی او ویلي دي که د زده کړو پروسه پیل شوې نو یو شرط هم دا ده چې ټول محصلان به واکسین کوي، که په لومړي سر کې د دې واکسین په اړه معلومات راکړئ.
دا چې کورونا خپله یو ورسي آفت نو اکثر دغه د ورسي آفاتو دپاره په دنیا کې که پخوانه هم کومې وباوې تېرې شوې یا دا چې دا اوس د کورونا د وبا په شکل باندې ټوله نړۍ نیولې ده، د دې په خاطر باندې واکسینونه جوړیږي اکثرا ټول هغه وایرسونه چې د په مقابل کې واکسین نتیجه ورکوي، یعنی دغه واکسین پریونټیبل وي یا قابل د وقایه وي، نو هغه واکسین بیا نتیجه ورکوي. مختلفې کمپنیانې دي چې د دې کورونا د وایرس د تداوی په خاطر د وقایې په خاطر باندې واکسینونه جوړ شوي دي. دا مثلا جانسن اینډ جانسن واکسین ده، استرازینیکا واکسین ده، او یا دا چې نور مختلفې واکسینونه دي. ټول هغه واکسین چې کله جوړیږي او بیا د هغې نه وروسته په دې باندې مختلف ټریلونه کېږي، طاقات کېږي، د طاقاتو نه وروسته د دې هغه مسؤلیت چې کله حاصل سو او ډبلیو ایچ او دا پاس د هغې نه وروسته بیا په خلکو باندې د دې عملي تطبیق صورت نیسي. دغه کوم واکسینونه چې اوس فعلاً دپاره دي دغه ټول د ډبلیو ایچ او نه سند لري، دغه ټول مسؤونه دي، دغه ټول واکسینونه له 80% نه پورته د دې هغه وقایوي شکل ده، یعنی په بدن کې معافیت یا ایمیونیټی یا هغه انټی باډی چې د دې وایرس په مقابل کې رامنځته کیږي هغه رامنځته کوي، تر څو چې بیا په آینده کې کله چې خدای مکړه دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي نو مخکې له دې نه چې زموږ ساسو بدن کې مشکلات رامنځته کی هغه انټی باډی چې د همدغه وایرس په مقابل کې رامنځته شوی وي نو هغه همدغه وایرس له منځه وړي. واکسین په خپل د هماغه مربوطه مرض وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټی باډیانې جوړوي، انټی باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټی باډی بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ساسو بدن ته داخل شي لمین زوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردی لري یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدای دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې کوم منفي تبلیغات هغه د علمی منفی تبلیغات روان دي، نو په هماغه اساس باندې دوی هم داسې وقیده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اینډ جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې هغه ته گل بلیډر سندروم وایي، نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور د خاص عوارض جانبي نه لري او له دوه اتیا نه نیولې تر 93% پورې دا زموږ ستاسو په بدن کې هغه انټي باډیانې دغه ټایټر رامنځته کیږي تر څو چې دغه وایرس بیا پاینده کې زموږ ستاسو بدن ته شکل داخل شي هغه مخکې دینه چې مرض ایجاد کی هغه لمینځ وسی. هدف می دا ده چې دغه ټول واکسینونه خصوصا چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اینډ جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وی او همدارنګ محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین لاره نه واکسین شي. زما ورته توصیه دا ده چې دا د هیڅ غیر علمی او غیر اکاډمیک منفی تبلیغاتو ته غاړه کې نګدي او واکسین شي تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لاره رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي هغوی اولن باید مطالعه وکړي چې آیا دغه کوم خبره چې په دې رابطه باندې کېږي آیا د واقعیت لري که اسې د واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې د دې مرض دغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کېږي چې دا واکسین چې کېږي دا ځوانان له اولاد غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
دا ټول غیر علمي خبرې دي، دا ټول منفي تبلیغات دي، د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کېږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کېږي، دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم د یو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې په دغه پروپاګندو باندې په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کړي، باید ځانونه واکسین کړي. خدای مکړه داسې یو حالت داخل نشي چې بیا افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه وقایه دغه دواګانې بیا هیڅ فایده نه لري، ځکه وایرس په طبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی نه لري. کورونا هم یو وایرسي آفت ده، یوازینی او د ټولو نه ښه لاره که هغه ماسک ده، که فاصله مراد کول دي که هغه اجتماعات کې نه ګډون کول دي که هغه د لاسو پریمینځل دي د حفظ الصحه مراد کول دي له دغه ټولو څخه دی واکسین د تطبیق دی وبا د مخنیوي خطر باندې لټور نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکي د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نشي، ځکه که چیرې داسې وای نو دبليو ایچ او چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بې اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې په آینده کې بیا کوم بله مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کېږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوکه وي نو باید کوشش وکړو چې په هغه رابطه باندې یو څه مطالعه وکړو. اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخته لاړ شو.
مننه. د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا ده چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي؟ یعنی تنکیو ځوانانو ته هم ضروري ده که نه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي د بلوغیت مرحله ته داخل شي هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. مظلوغ باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي، حتما یې باید تطبیق کړي او حتما یې باید تطبیق کړي، ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي. که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مسابي بیا کولی شي چې ټول سمتا دا وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته دی ډاکټر په صفه داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي. مخکې دینه چې ناوخت شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو دا وعده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Ah. پتی کما سما جانا کما سما جانا بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بزرا بانجے بچے میان بچے کما سما جانا آخر بزرا بانجے بچے میان بچے کما سما جانا